کرالو زده کوونکو ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون گاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او تاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړی پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې د ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپل عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کیږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کیږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تیرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دي د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یې د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نشي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای شي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره شودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په سلرم ګروپ او دویم دوره یا پریود کې ځای لري، چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر 6 دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي، 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوټرونونه بیا په هسته کې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي، چې وینو په لومړي مدار کې 2 او په وروستي مدار کې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونی اشتراکي اړیکه، دو ګونی اشتراکي اړیکه، او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایي چې خپل یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپل یو څلور اړیکې کولای شي، پوره کولای شي، یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولای شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو، د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو، چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربن او کاربن ترمنځ هم په همدې ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه، چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ، دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي، او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي، چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې اسيتلين په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمن دلته درې کښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمن درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه، کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یې یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زدیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګۍ کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ قواوې، چې د 113 صفحې څخه پیل تر 118 صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ قواوې چې دي عموما اټومونه چې دي د آیوني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې دي هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه آزاد الکترونونه لري چې دلته دوی الکترولیس کیږي، خو د کوولانسي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي او که چیرې حلم سي د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کې کیدای سي یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلوراید دوی چې شتې حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل تیر لوستونو کښې چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کې آیوني، کوولانسي، کوارډینیشن اړیکې، اشتراکي اړیکې، قطبي او غیر قطبي دا څه شوه یو قسم اړیکه موږ او تاسو ویله چې جوړې کړې وه. نو دا هم هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي یو له بل سره دوی توپیر لري. نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې شکیږي یو له بل څخه مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري، بېلابېل حالتونه جوړوي، د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب او د دفع قوې خپل عمل کوي او په ځینو حالاتو کښې یې د دته قوه کمزورې او د جاز قوه یې هم کېدای سي په ځینې حالات کې غشتلی او یا قوي اوسي. نو د جاز قوې په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه لویو لویو راډیکلونو کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د ایل سی ایل په مرکب کښې ویني. او تاسو ویل چې د دوی تر مین یو قسمان مثبت او بل قسمان منفي چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین تر مین د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایچ دي او د دوی تر مین د جذب او دفع قوه عمل کوي، د دې باعث کیږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکړي او کېدای سي چې همداسې ماکرو مالیکولونه پلاس راکړي، یعنې کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونو راډیکلونو او کرسټلونو باندې تبدیلوي. نازو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو تر مین د جذب د قواوو ډولونه پېژنو چې د جذب قواوو ډولونه یې پر څو ډوله دي یا هم پر څو برخو ویشل شوي دي. یو هم د هغو څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل واندروالز او لندن قواوې دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل موږ او تاسو وایو چې دا نوع قوې چې دي خپله د جامدو قطبي موادو تر مین رامنځته کېږي. ډایپول ډایپول چې دي په خپله د جامدو قطبي موادو تر مین په مینځ پر اساس باندې څه شي کېږي په وجود راځي. تاسو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو. که چېرې موږ او تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دې دواړو مالیکولونو تر مینځ موږ او تاسو وینو چې دوی د قسمي چارجونو تر مینځ د جذب قوه رامنځته کېږي، یعنې که چېرې د یو مالیکول فرض کړي دا بل مالیکول فرض کړي، یو ډایپول دوه ډایپول، ډایپول ډایپول خپله یعنې معنا یې دوه قطب مالیکولونه، څو قطبي دوه قطبي مالیکولونه یعنې ډایپول ډایپول. اوس د دوی تر مینځ هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو له بل سره یو ځای کېږي، د دوی د چارجونو تر مینځ چې یو قسمن منفي قسمن مثبت چارج درلودلو سره او دوهم ډایپول چې د هغه قسمن منفي او قسمن مثبت چارج په درلودلو سره دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، د دوی د قسمي چارجونو تر مینځ د جذب قوه د دې باعث کېږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه څه شي لاسته راوړي. تاسو وینئ کره کره د دوی مالیکولونه یو بل ته سره څه شي کېږي نږدې کېږي، کله چې نږدې کېږي په همدې اساس باندې تاسو وینئ چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمن مثبت چارجونه تاسو وګورئ، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي، د منفي په مقابل کې مثبت چارج او په همدې ترتیب سره د منفي په مقابل کې مثبت چارج چې سوی دي ترتیب سوی دي. چې دې ته موږ او تاسو ډایپول ډایپول تر مینځ هغه متقابل عمل وایو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د واندروالز او لندن قواوې وایو چې د واندروالز او لندن قواوې هغه قواوو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو تر مینځ په وجود راځي، یعنې د غیر قطبي مالیکولو تر مینځ به د واندروالز او لندن قواوې څه شي کېږي رامنځته کېږي. واندروالز چې خپله په 1324 کال کښې دې پایلې ته ورسېد چې د غیر آیوني او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته په پام کې نیولو سره د مالیکولونو تر مینځ د جذب او دفع قوه شته یا هم شتون لري دې ته متوجه سو، خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوې درلودله. په هماغه اساس هغه نیمګړتیاوې چې ولې د دوی تر مینځ جذب او دفع رامنځته کېږي، دا خو غیر قطبي مالیکولونه دي، نو د غیر قطبي مالیکولو تر مینځ ولې دفع او جذب رامنځته کېږي، د دې لپاره چې دغه مشکل حل سي د په 1900 نو د واندروالز قوه خپله د یو غیر قطبي مالیکولونو تر مینځ جذب ولې رامنځته کېږي، غیر قطبي مالیکولونه دي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ، داسې دلته یو مثال دی، یو دوه اټومونه فرض کړي چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي، یو غیر قطبي مالیکول په اې تورو سره بل په بي حرف سره موږ او تاسو څه کوو ښیو، د اې او د بي په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کراله، د دوی تر مینځ دغه غیر قطبي مالیکولونه جذب شوي دي یا هم د دوی تر مینځ دغه قوه چې رامنځته شوې ده د جاز قوه خپله د واندروالز چې دي دغه قوې ته متوجه سو. خو دلته پوښتنه دا ده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو تر مینځ جاز قوه رامنځته شوې ده، خو د دې لپاره چې دا دلیل یې موږ او تاسو یا مثال دا مشکلات وه چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومېدی په 1900 کال کښې دې دلیل ته متوجه سو یا د ولې جواب ته متوجه ته او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه سری حرکت په اثر دوی کولای شي چې یو بل سره څه شکري یو بل سره جذب کړي، یعنی د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره څه شکوي جذبوي، چې دغه ټوله پروسه خپل د یو لحظوي قطبي کېدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړي. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یو لحظه کې چې د الکترونونو هغه سری حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولی شي چې یو بل سره څه شکړي جذب کړي، یا د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته شي. نو ځکه دې ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه، چې وندروالز خپله دې ته متوجه شو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دفع قوه رامنځته شوه. خو دا چې ولې رامنځته شوه لندن بیا د هغه په مقابل کې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کوي، چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د هغوی په قوت باندې یو اغېزناک عوامل هم وایو ګران زده کوونکو. هر هغه لامل چې په مالیکولونو کې د الکتروني ورځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه لامل چې هغوی په مالیکولونو کې د الکتروني ورځو د ګډوډۍ او د ډایپول د هغوی ډایپول شکوي زیاتوي، یعنی موږ تاسو ول ډایپول یعنی دوه مالیکولي یا دوه قطبي مالیکولونه، یعنی دوی هغه ډایپول هم زیاتو. نو دا خپل هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کیږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې موږ او تاسو په دې ترتیب سره له درو عوامل سره دوی وایي درې لاملونه لري، د درو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل دا دی چې د مالیکولونه حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونو حجم زیاتیږي هغومره د لندن د قواو قوت هم چې شکیږي ورسره زیاتیږي. دوهم دا چې د مالیکولونو کتله یې د مالیکولونو کتله مثال کچیرې د دوی د مالیکولي کتله چې شکیږي ورسره زیاتیږي، موږ او داسې هم په همدې ترتیب وایي دوی مستقیما متناسبه ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتیږي. چې ښه مثال ولې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره هایدروجن او تیتانیمو د دیم دا په نظر کې نیولې دي. او په همدې اساس درېیم لامل دا دی چې هغوی د مالیکولونو شکل دی، د مالیکولونو شکل او د هغوی د تماس سطح ده. چې په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د درویو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري، چې یو زیاتیږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتیږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وایو، چې هایدروجنی اړیکه څه ته ویل کیږي. هایدروجنی اړیکه خپل هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د هایدروجن د هایدروجن او د الکترونیګټیویټي عنصرونو ترمنځ د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري، یعنی د فلورین او اکسیجن او نایتروجن ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه ته موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وایو. د بیلګې په توګه تاسو په دې مثال کې وګورئ، موږ او تاسو دلته الکترونیګټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی درو ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ یو اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه د ګوري هایدروجن یو اړیکه د چا سره جوړ کړی ده، یو ګونی اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کومه اړیکه جوړ کړی ده کولای شي چې یو هایدروجنی اړیکه د فلورین سره هم چې شکې جوړ کړی. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګټیویټي عنصر دی د هایدروجن سره یو اړیکه جوړي، نو هایدروجن کولای شي چې بیرته د اکسیجن سره هم یو هایدروجنی اړیکه جوړ کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګټیویټي عنصر دی د هایدروجن سره غواړي چې یو اړیکه جوړ کړي، نو هایدروجن هم کولای شي چې د نایتروجن سره یو هایدروجنی اړیکه جوړ کړي، چې دې ته موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیګټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کیږي عبارت هایدروجنی اړیکه څخه دي. او په همدې اساس تاسو ګوري په دې شکل کې یا په دې موډل کې تاسو په دې جوړښت کې ویني د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ د او مالیکولونه دي، چې د هایدروجن په همدې اساس د دې ترمنځ هغه هایدروجنی اړیکه د اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړې ده، هایدروجن بیرته ده اصل د اکسیجن سره یو هایدروجنی اړیکه جوړه کړې ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وپیژندل، اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پیژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی، هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کیږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتیږي، د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتیږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ تاسو کولای شو چې ټیکي ټیکي یا په همدې خط سره وښیو، که چیرې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی د هایدروجنی اړیکه چې ده قوي کیږي. هر څومره چې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی چې کیږي د هایدروجنی اړیکه قوي کیږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده، هغه یوش منفی نویش کیلو جول پر مول ده، چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسي اړیکه په پرتله کمزورې، او څو ځلې د واندرواز قوه په پرتله ډیره قوي ده. او د دایني اړیکه څخه سل کیلو جول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي، د مالیکولونو په داخل او خارج کې رامنځته کیږي، او حتی خپل هایدروجنی اړیکه چې د ژوندۍ ارګانیزمونو په ډي ان اي کې هم وجود لري، چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. نو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کې منحل شي، په څه شي ټوټه کیږي؟ آیونونه، مالیکولونه، رادیکلونه، ټول سم دي. دوم، هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکه ولري، کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وان در والز قواوې، ډایپول ډایپول، ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111. لیلو وڑا دل
Lailo, 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 Lail